السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په پاکستان کې نن عمومي ټاکنې پیل شوې دي. دا ټاکنې داسې مهال ترسره کیږي چې په پاکستان کې خلک ګرانۍ، بېوزلۍ او ناامنیو اندېښمن کړي دي او ژوند دي ور تریخ کړی دی. د ټاکنو وروستی حال مو اخیستی دی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پښین او قلعه سیف الله سیمو کې پر ټاکنیزو دفترونو وشوې، شاوخوا دیرش تنه ووژل شول. فرانس پریس خبری آژانس د داعش د ټلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې دواړه دغه چاودنې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو په وسیله شوې دي. پاکستان کې له نننیو عمومي ټاکنو یوه ورځ مخکې دغه چاودنو خلک ویرولی دي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د اسلام آباد پولیسو ویلي په ټول هیواد کې د ټاکنو امنیت ته لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې ویلي چې د دوهې په غونډه کې پر مانادار غډون غور کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پرون پر ایک شبکې لیکلي چې ښاغلي متقی دا ځواب د نیکلاسن د پوښتنې په ځواب کې ورکړی چې آیا د دوهې په غونډه کې برخه اخلي کنه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې غونډه د فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د بیلابیلو بنسټونو او د هیوادونو د ځانګړو اساسو په ګډون سره جوړ شي. له دې سره همحاله پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د حمله توماس نیکلاسن سره د افغانستان پر وضعیت او د غرض د دوه د غونډې په تړاو خبرې کړې دي. د ښاغلي کرزي له دفتره په 13 شپه په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې هغه هیله کوي چې د افغانستان لپاره د دوه غونډه مثبت نتایج ولري. د افغان خزنجونه او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري وایي د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو او افغانانو لاسو استازو سره د افغان خزو او جنو پر ملاتړ خبرې کړې دي. میرمن اميري تیر شپه پر خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټوئیټر لیکلي د طالبانو لخوا د زپون کې اقداماتو له دوام سره د ته اړتیا ده چې په افغانستان کې په ډلهیز او قوي ډول د خزو ملاتړ وشي. میرمن اميري په دې پیغام کې نه دی ویلي چې په دغو ټاکنو کې په مشخص ډول له چا سره کتلی دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګولي چې د بیلابیلو بنسټونو او هیوادونو انتقادونه یې پارولی دي. ټاکل شوی د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزې په اړه د مذاکرو بل پړاو نن پنجشنبه په قاهره کې پیل شي. د مصر یو چارواکي ویلي د دغو مذاکرو هدف په غزه کې د قراری ټینګښت او د نورو یرغمل شوو او بندیانو خلاصون دی. د فرانسې خبری آژانس خبر لمخې د حماس ډلې یوې سرچینې چې له موضوع خبره وه تایید کړه چې دغه فلسطینی ډلې له دغو مذاکرو سره موافقه کړې ده. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي او اسرائیلي پوځیان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې ډېر زیان ملکیان ګالي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې نږدې 8000 کسان وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو بیا د شمیرې تایید یا رد کړی نه دي. د فلیپین په جنوب کې تر سخت ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې لږ تر لږه و کسان مړه شوي او تر 8000 زیات نور تری تم شوي دي. د فلیپین د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون چهارشنبه ویلي چې د سه شنبې ماښام د ځمکې ښویېدنې په دې پیښه کې 130 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې ځمکې ښویېدنه کې دوه کورونه چې ځایي کان کیندونکي پکې اوسېدل تر خاورو لاندې شوي او معلومه نه ده چې څو کسان پکې اوسېدل. او په جرمني کې لسګونه زره کسانو په تیر کال کې د لیکونو او پارسلونو د ځنډېدو یا هم ورکېدو په اړه شکایت کړی دی. دا خبره د جرمني د فدرال شبکې ادارې پرون چهارشنبه په بن کې اعلان کړه. دغه شکایتونه د پوستي خدماتو او د بستبندۍ د ټول صنعت په باب دي، خو 90% یې د پوستي خدماتو د مخکښ بنسټ د ویچه پوست په اړه دي. خلکو شکایت کړی چې لیکونه او نور پوستونه یا پارسلونه یې پر وخت نه دي رسیدلي یا هم ورک شوي چې بیا یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې خو پلان د خبري برخه کې به د پاکستان پر ټاکنو تام شو. په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنۍ او پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او پاکستان سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر هم ورکړی دی. په پاکستان کې خلک وایي ګرانۍ، بې وزلۍ او ناامنۍ یې ژوند تریخ کړی او هیله مند دي چې د دغو ټاکنو له کبله یې په ژوند کې مثبت بدلون راشي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورئ.
نن په پاکستان کې په ملیونونو کسان په عمومي ټاکنو کې د خپل رای او د کارولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. رای ورکوونکي د ناامنۍ او لبيري سره سره په خپل شخصي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هیله رای ورکوي. له دغه ټاکنو سره به هغه ناڅرګند سیاسي وضعیت په عمومي چې د 2022 میلادي کال اپریل میاشتې راهیسې روان دي، هغه هم وروسته له هغې چې ملي اسمبلی پخوانی صدر اعظم عمران خان بیواکه کړ. د سن ایالت د کراچی شهر اوسیدونکي محمد ابراهیم رویټرز اژانس سره په خبرو کې ویلي ولس یو مثبت بدلون غواړي.
ولس دا تمه لري چې تر ټاکنو وروسته نوی سیاستوال رامخ کې سي او یو بدلون راولي. ټول هغه څیرې چې تر اوسه رامخ کې سوي هغه څوک نه و چې د خلکو په ژوند کې کوم بدلون راولي.
په پاکستان کې خلک شکایت لري چې ورځ په ورځ ګرانی او بیوزلی په زیاتېدو ده او د ناامنۍ روانې لړۍ هم د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دا ټاکنې د ناامنۍ له دوام سره هممهاله کیږي او پرون هم د بلوچستان په دوو سیمو قلعه سیف الله او پشین کې د دوو چاودنو له کبله شاوخوا 10 کسان ووژل شول. بلخوا تیر ماښام د کراچۍ په ګلشن اقبال کې هم په یو چاودنې کې لږ تر لږه یو تن ووژل سو او بل ژوبل سو. په سند ایالت کې ځینو چارواکو د نننیو ټاکنو پر مهال هم د ناامنۍ د ځینو پیښو اټکل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنو په ورځ به د امن د تضمین لپاره له افغانستان او ایران سره د پاکستان سرحد تړلی وي. د پلازمینې اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان رویټرز اژانس ته ویلي په دې ښار کې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره وړ اقدامات سوي دي.
د اسلام آباد پولیسو د رای ورکوونکو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز امنیتي پلان برابر کړی دی.
د د پوینا د ټاکنو په ورځ به د خوندیتوب لپاره 6500 پولیس افسران په اسلام آباد کې ګمارل سوي وي. په پاکستان کې د ملي او ولایتي اسمبلیو یا پارلمانونو لپاره په هرو 5 کلونو کې ټاکنې کیږي. په پاکستان کې تیرې عمومي ټاکنې د 2013 میلادي کال د جولای پر 15مه سوي وي. هغه کال هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې مخکې د تاوتریخوالي پیښې سوي وي. دغه ټاکنې د ملي اسمبلی د 268 څوکیو لپاره، دغه ورځ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی د 115 څوکیو، د پنجاب د 299 څوکیو، د سند د 130 څوکیو او د بلوچستان ایالتي اسمبلی د 150 څوکیو لپاره کیږي. د ملي اسمبلی لخوا ټاکل سوي استازي وروسته د پاکستان نوې صدر اعظم ټاکي او د ولایتي اسمبلیو استازي بیا د هر ایالت اعلی وزیر انتخابوي. په نننیو ټاکنو کې 328 میلیونو ډیر پاکستانیان د رای ورکولو پر شرایطو برابر بلل سوي چې په دوی کې 9.5 میلیونه یعنی 45 سلنه سړي او 9.5 میلیونه یعنی 46 سلنه ښځې دي.
باموریدل چې په پاکستان کې د ناامنۍ او د زیاتېدو پر مهال نن د ملي او ایالتي پارلمانونو د سلګونو غړو د ټاکل کېدو لپاره عمومي ټاکنې کیږي. دغه ټاکنې داسې وخت کیږي چې پرون چهارشنبه په بلوچستان ایالت کې د دوو چاودنو له کبله چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې منلی نږدې 10 کسان وژل شوي دي. دغه ټاکنې په هرو 15 کلونو کې کیږي او تیرې ټاکنې په 2013 کال کې شوي وې چې د ناامنۍ پیښې ورسره ملې وې. زموږ همکار په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتل چې د ناامنۍ او اعتراضونو دوام ته په پام سره به دغه ټاکنې څومره رڼې او عادلانه وي.
د پاکستان د اوسنیو ټاکنو د روڼتیا په اړه او آیا چې دا به په عادلانه توګه ترسره شي ډېر سوالونه او ملاحظات موجود دي. که د پاکستان دغه اوسنۍ ټاکنې موږ د وروستیو 100 ټاکنو سره پرتله کړو نو اوس مهال دغه ټاکنې زیات د پوځي اسټبلیشمنټ تر اغیز لاندې وضعیت کې ترسره کیږي. اوس مهال نږدې ټولې چارې یا حکومتي چارې مستقیم د پوځ په لاس کې دي. موقته اداره هم دوی ګمارلې ده. نو داسې ویلې شو چې پایلې به هم سرنګ چې د دوی نظامی اسټابلیشمنت خوخوي هماغه سي پایلې به دوی تنظیم کړي. کوم ګورو یو د ټاکنو نه مخکې درغلي وي او یا د بل د ټاکنو پر مهال درغلي وي، نو د مخکې درغلي چې دغه خود وخت نه پیل شوې ده، حتی د دوی په خوخه کاندیدان اعلان شوې دي یا بعض کاندیدانو مخنی ول شوې ده، او په ټوله کې بیا د تحریک انصاف ګوند عمران خان په مشرۍ چې هغه هم کسه هم سابقه دا ده چې دوی رامنځته کړي او دوی دې زیته ورسو، خو کله چې د دوی سره اختلاف راغی نو هغه کاملا په غیر جمهوریت توګه وځپل شو او دا غوی د کاندیدانو مخه هم نیول شوې ده. او اوس داسې لیدل کېږي چې دوی غواړي، چونکه په افغانستان کې هم طالبانو حکومت رامنځته شوی دی، نو تخمین په اساس داسې ښکاري چې په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې ممکن یا حکومت د مستقیم د جمعیت علما اسلام یا دغه اسلامي تنظیمونو راوړي، او یا دوی داسې ائتلافي حکومت جوړ کړي چې هدا یقل دوی پکې حضور ولري او بیا به دوی وکولای شي چې د دې د لارې دوی د طالبانو سره هم کاړي کې وي پاکستان د دوی د لارې تنظیم کړي.
شم صاحب دا ټاکنې داسې وخت کې لري چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي، له ټاکنو سره جوخت ناامنی ولې هلته زیاته شوې ده؟
د ټاکنو پر مهال نامنی کوم په دوه برخو تقسیم کو، یو هغه چې کوم رښتینی ریشې لري او هغه یا مستقیم د پاکستانی طالبانو لخوا یا د داعش وسلوالو او یا د بلوچ وسلوالو لخوا چې کوم عملیات تر سره کیږي یا بریدونه کیږي، هغه هم دغه سي وخت کې چونکه پاکستان به اسی پذیروي او بریدونو احتمال زیات وي چې دغه سي ټاکنیز کمپاینونه یا حتی د انتخاباتو پر مهال زین مراکز دی پنخه کی، یو برخه دا چې بیا غا د پاکستان استخباراتو تر غرزی چې دوی هم غواړي چې بعضی زینو کې چې دوی غواړي خپل د خوخي کاندیدان کامیاب کړي یا دوی چې کوم څوک نه خوخي کې غل منځ یو سی، په دې برخه کې هم بیا دوی غواړي چې بعضی سیمه نه امن نه کړي، او په خا هم دا تجربه شته چې بعضی سیمو کې د انتخابات یې لغوه کړي دي یا ای کاندیدان لمنځه وړي دي، نو دا دواړو پیښو احتمال شته دی او موږ چې ګورو اوس هم دغه پیښې پیل شوې دي.
ګڼو بلوڅانو او پښتنو له دغو ټاکنو سره پریکون یا بایکاټ اعلان کړی، دغه کسان څه غواړي او دا پریکون د ټاکنو پر مشروعیت ستاسو په نظر کوم اغیز کوي؟
ټاکنې د ولسواکۍ یو بنیادی اصل او پایا ده، مګر کله چې ولس د ټاکنو نه پریکونو کې دغه ټاکنې خپل هغه مفهوم له لاسه ورکوي. په بلوچستان کې هم دغه څه ده، هلته د څو لسیزو راهیسې بلوچان په دغه ټاکنیز بهیر کې او بیا په ټوله کې په حکومت کې او په نظام کې هغوی خپل ځان نه ویني، او همدا دلیل دی چې هغوی اوس د وسلوال مبارزې لاره خپله کړې ده. موږ که څو ټاکنو مخکینیو ټاکنو ته هم وګورو، په بلوچستان کې چې کله نتایج راځي نو ډیر کم خلک هغه رای او مرکزونو ته ځي او هلته خپل رای کاری، ځکه چې هغوی په دې نظام باندې باور نه لري، نه د دې په شفافیت باندې باور لري او نه په عدالت باندې باور لري. که مخکې یو څه هم د دې مشران به بعضې مرکزي اسمبلۍ او دې ته راتلل، اوس هغه هم ډیر کم شوي دي. د دې دلیل دا دی چې پاکستان بیا خپل خلک هلته ګمارلي دي، لکه موږ چې په دغه موقت حکومت کې وکتل او په نورو کې هغه دوی ګوندونه متحد دی جوړي، لکه د بلوچستان عوامي پارټي یا باب په نوم باندې چې اسټابلیشمنت یو ګوند ته جوړ کړ او خلک یې پکې جذب کړ. نو خپله بلوچ ولس د دې نه پریکون مخکیم کړی دی، او موږ تاسو وګورئ په افغانستان کې به هم چې کله هغه وخت د جنوب نام نسیمې وي یا زابل کې او روزګان کې په څو سو رایو باندې به بعضي وکیلان پارلمان ته راتله ولسی جرګې ته. بلوچستان کې دغه وضعیت د ډیر وخت نه ادامه لري چې د څو زرو او څو سو باندې حتی بعضي وخت دی کاندیدان کامیابی، نو دا خپل د دې اکاسی کوي چې بلوچ ولس په دغه ټاکنو باندې باور نه لري. پښتنو سیمو کې به بعضی جزوی توګه باندې چا پریکون کړی، عمومي توګه به پښتنو لا دا تصمیم نه دی نیولی. بلوچانو خو وسلواله مبارزه هم خپله کړې ده او نظام نه مني، پاکستان هغې د بیلتون غواړي. پښتنو به په بعضو سیمو کې کړی وي، خو په ټوله کې مثلا په بلوچستان کې د محمود خان ګوند یا هلته د جمعیت علما چې دی د نفوذ لري کافي او دوی په انتخاباتي کمپاین کې لګیا دي او کوشش کوي چې خپل کاندیدان کامیاب کړي، او بیا په پښتونخوا کې قوامی نشنل دی که د شیرپاو ګوند دی، نور ګوندونه دي چې د هغې کې پښتانه فعال دي. په قبایلي سیمو کې محرومیتونه زیات دي، محلي سطح باندې کیدای شي چا پریکون کړی وي، مګر په ټوله کې پښتنو لا داسې کوم اقدام نه کوي.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې په پاکستان کې د نننۍ عمومي انتخاباتو پر وضعیت او دغه راس په دغه انتخاباتو کې د رونتیا او عادلانه تو په اړه آزادۍ رادیو سره خپل نظر شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي خپل ولس او هیواد څخه د لری والی درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
ارغه سم سیادېږي وقن زما جړا راځي هم اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه په سخه پسوي مده افغانستان د خاوره په سخه پسوي ما
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو خلاره ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل نه وزلی یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اوتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل یو شمیر کسانو کډوالې ته مخه کړه چې د دوی په ډاله کې لوستي افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پرې خودلو دومره بد اثر ور باندې کړی چې له نور ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنخسته دی. لیکواله او ژورنالیست نجیب زمان لته باندې وکال رئیس په پیښور کې ژوند کوي. نو موري شاوخوا شل کاله په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالۍ څخه وروسته ذهنان لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیب وایي
فیلن خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپل نه درس ویلو ته او نه هم مطالعه ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډیر مخ یو نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډیر امکانات څخه محروم دي د کار څخه د تحصیل څخه او مطالعه خو یو داسې کار دی یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې په شو وخت کې په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو هم د ځان د وخت تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا بس شوي ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو، نو زموږ لیکل کې چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکې شراون غاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي پاغه کې لیکل شکه دي، ښه فکر دي، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کې چې پاینده کې دغه موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ له یوې خوا مسافري، له بلې خوا نه چې داسې کوم مصروفیت نه وي، څه کوئ؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډېر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډېری کسان چې زور سره په ارتباط کې مه پیژنم، یو غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلی دي، شاید ډېر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي. خو لیکن زه او زما په رقم ډېر شمېر کسان دا ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو، چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تیر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کې نږدې ونیس اما کتابونو ته دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډېر پتانګي، حتی دغسې بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپلم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي، څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حد اقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي، ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هېواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلې خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولی سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډېر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد مې ډېر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستۍ، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټوله اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هېڅ هم داسې نشته او موږ ټوله خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاس هم ورکړی دي او دا زموږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټوله د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ د هر نوع او شخص زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران به ووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری را ته وایي چې مسافری پر اختیار هم چې سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمن او رسنیز کار کوي، نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅ کې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. لن موړې سره مې مرکه کړې، په پیل کې لخپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 منټې د ته هم د سفر موزي ور په پخو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شارت مسافر اسولم.
د مسافر د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکه؟
هاي څو وایم، ډیر تر حد ډیر منفي تاثیرات پرې شې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډیره حد منفي تاثیر شې دی، نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن شار څخه لري. نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي او ډیر ځکه چې ډیری رسنیز ځایونه وچې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویب سایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي او داغه د پاره هم ډیر خبري اعلانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبري اعلانې لرو در رسنیو په برخه کې، یعنی تر ډیره هدا پورې ټوله ته وظیفه در رسنیو په برخه کې نه مساعده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام پانی چې دي پرغو باندې څه وخت نه څه کار کو.
bale تاسو له ټوله نيز رسنیو د ونه وکړه چې په باندې کار کوي، پاک لري توه چلی کوي په کوم اړه لیکي او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه د مسايده، خو تر ډیره هدا پورې کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل نیو ځلی یا دوه ځلی. بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټوري وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم دیارمه احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډیره برخه ډیر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینه او د حقوقو اړوند وو، د شزینه په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډیر د آرامش احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخت او هغه ډیر پایمال طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې د ځینی هغه زموږ بدبختي شزي دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغتی بي د دې د صحت په اړه یې ک د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې مېرمونه ته، یعنی په کول کې په هر برخه کې زه د کلینیک کوم فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وشو د پاره یو څه وکولای سم، ماته ډیر د خوشاله او آرامۍ احساس راکوي.
کله راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې د څومره تغیر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي څومره توپیر دی؟
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعت به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډیر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خبرول، خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ، که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څومره انسان کولای شي په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنه وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه موږ هغه وخت ډیر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه موسم د لاس را اخیستل صفحو د پاره مهم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره که هم موږ بیکاره سو او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو، او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات او څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډیر اسلای درلودلې، معلومه خبره ده چې پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري، دغه سیس مش پر لیکونه او رسنی فعالیتونه باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی.
bale دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړ، دفتر له لاسه ورکړ، هغه دی لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لاړل، په ما خبر لوله پښول درته وایي چې ټول رسنی څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حد پورې لدې لارې څخه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډیری وخت باور وکي زه شکر کاژم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ ټولنیز رسنۍ سه چې موږ کولای سو خپل ځخت لري او ځای پورې ورسو، او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حد پورې زموږ وطنوال دې ته لاسرسي لري او دغه نه دي قربان سوي، او دا ډیره غنیمت ده چې تر ډیره حد پورې، او زه ډیره خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسي لري، هم موږ کولای سو تر یو حد پورې خپل د وطنوالو ځخ پورته کو، خپل ځخ پورته کو، او خپل فعالیتونه پکښ تر سره کو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلود لای چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي وزمور د یاد وتلی وای خو بس ډیر خوشاله یم چې د ټولنیز رسنۍ ست چې موږ پکښې کتر یو هدف پوره کولای څو خپل فعالیتونه پر مخ بوز عام کولای شي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای شو چې خپل فعالیتونه پکښې کړو.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې د ټولنیز رسنۍ په ارزښت باندې څه نظر نه واچول ک درته واضح کی چې په اوسنۍ شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو ګټور لار ده تر څو خپل ستونزې پورته کی خپل لاسترونه وړاندې کی نور میرمنو ته او حداقل نور خزو ته روحیه ورکړي چې بل اخر به هرڅه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډیره شته د فیسبوک او د انستګرام او ټوئیټر د دې شان سره تر ډیره حدا پورې لاسرسي نه ورته لري خو زه خوشاله یم باور وکړي ډیر واتس اپ ګروپونه جوړ شوی دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنۍ څخه شمیرل کیږي او دې کولای شي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي خو تر یو کاچ پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم خو د افغانستان په سطحه وګورو ډیرې مېرمنېسته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټوئیټر یا انستګرام خو په خاص ډول د ټولنیز رسنۍ د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل د لپاره معلومات راټول کړي برته وکولای شي خپل په دغه ټولنیز رسنۍ کې ورڅخه استفاده وکړي ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور مېرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نور مېرمنو ته ورسوي ډیره ګټوره تمامه سوي ده او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنۍ سره او موږ کولای شو تر ډیره حدا پورې ورڅخه کار واخلو.
بله کراسو بیرته تاسو شخصي ځوان ته درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادېږي په څه پسې له هدا زیات خفه یست او شیبه مولیا د نوزي
باور وکي یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاده یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې د پاره د ام اس اف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کولو د لپاره په دې برخه کې او زه واقعا ډیره خوشاله یم یعنی باور وکي سره د کورنۍ سره د دوه مشکلاتو سره د دوه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو شه حس راکوي باور وکي تر ډیره حد پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتری ماحول پوسې په کار پوسې ډیره خو به دې سوي ما هر هغه څه چې تر ټولو ته ډیر یادېږي زما همکاران دي زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو ترڅنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه تر سره کوله یو جام امو درلودل یو د بل ترڅنګ به ناست و موږ به کار کول واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادېږي او دا څه مې ډیر ضروري او باور وکړي که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو خپل هغه همکاران مو موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو زه خپل وطن د نړۍ هیڅ هواد نور کوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هرڅه ډیر ارزښت لري خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځیدل ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل ځینې وخت رستورانت د کورنۍ سره تلل مشتیادی چې او زورون کې د مشته چې موږ خپل په هواد کې نه خپل د تفریح ځایونو څخه خنسو اخستلای خپل د دوستانو سره نه خپل د خپلوانو سره نه موږ نس کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو بازار ته ولار څو خپل په جبه د خلکو سره وژه کیجو دا څه درد کې دی او ماته ډیر را یادې شي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاري لرم یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم ما کتاب د کار لاندې ده د شیرونو ټولګه مې ده بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره مل زر درس وایم
ډیر د کتابونو نمونه دی راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصد کار خلاص دی
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو می چې دا د خزو د جون بهر د افغانستان کې او شری ټولګه می شه ده تقریبا د شپږو کلو لیکنه د زما مسافرات کې مې بيخ زخ زیات مې پکې ولیکل نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل نو
دا نو والی د کتابونو نمونه د نراته اخلي خپل نوم د نراته اخلي په دې کې څه کیسه ده
دا تر یو وخت پورې به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په مونږ باندې وک تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ماکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځلس تماسونه د ښځو سره زه لرم تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور بیخي ګرانه ده، ګرانې چې په اړه فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم او زه ولې اوس پیلن د کوم حالات ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنگ ځپلی ولا، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت درلودو.
بله، روزو دی ته یو شمیر میمنې چې کله دوی مجبور سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي نو ډیر زیات ځان زوروي او په ما اصطلاح یو رقم ګوشهګیری سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نه سي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته چوي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول غوالي سیسول دا خده او که قلم راپورته کې بیا یو څولي کې هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي.
تاسو ټکو ته اشاره وکړه، ګوره لیکنه چې کوي یو هغه لیکنه دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د څه شی لیکي چې کار خبرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا کته دی او نظام او وضعیت لیکنه کوي، کته پرتلیز لیکنه کوي یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوي یا د یو سیاسي جریان سره ته فکر یې لیکنه کوي، هغه د تاپ لیکنه باندې دی ښځو لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور بس ځینې ځایونو کې به هغه خپور شي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي د مثبت تاثیر نه یې منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته. مرکو ته مونږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یې یو لیکنه پی وکړي، یو ریسرچ پی وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغیزه یې کړی ټولو باندې، ما در ډېرې چې هغه د ټولو احساسات یې له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګیرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغس هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب خی د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه، ښه به وي او که بېکاره کینی.
یعنی که خویندې هر چی ریزی که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلې، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، لا دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي. دا یو څه ولیکي، که یې هم لیکي شاید هغه څه غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو میرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي؟ څه وکاندي په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یې وزنه لار ته زور نه تجربه لرم هغه بیرته مطالعه ده بیرته رغونه د سړی خپل فکر بیرته ورغی نو څه هر څومره فشار می سړی باید توکل په الله وکي او خپل ځان بیرته ورغی مطالعه دی وکي لکه چورت وهنه نس ټول ورسکینی په دی باندې فکر وکي چې باید زه کومه ز څنګه سومه د منفي افکار د لزان لري کی او مطالعه ته د رجوع وکي چې تر څو بیرته فکری وضعیت لکه سم سي.
بله درته وایي چې په افغانستان کې په څپ سي ډیر زیات خفای او هر کله در یادیږي حتی تر دې پورې چې په جړا کوي دي
د افغانستان هر هغه سم سي یادیږي او خنځ ما جړا راځي هم د اوسه د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره د ما د خلکو د ولس هغه مینه مې هیڅ کله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله او هغه ارامښت مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅ کله په هېڅ دنیا کې نه لرو هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا و د کاري فضا و هغه فضا مې ډېره یادیږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو.
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو مونږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تری وهاده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ مونږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1. دا مننه نه خبرونه تربیا هي چاري
لمن یماچ ہت نظر لتا سی تم گیلم لمن یماچ ہت نظر غم جن زدا سی خودم خدمت یماچ ہت
نظر اساسی او بشری حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میل مدي د اساسي او بشري حقوقو په برخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مرکه ته. په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه په سال باندې سخته تمام شي دا غوښه او توان څخه بیرون وي. په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کېږي انسان ته د کارونو لپاره دا غي ته یا وخت پر زیات شي الکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وی که پاغي باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه اته کوم نورمال کار هم یغه شاقه کار ته وړي او یا دا وی چې هغه د انسان د توان او بیرون وتل وی په شاقه کار کې دام راځي چې کله چې ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کوي هغه هم شاقه کار کې حسابيږي.
بله د دغه شاقه کارونو هغه بعد پایلې کراته وځي کی چې په ماشومان باندې کومې بد اغیزې کولای شي.
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارون تړ کیږي فینریزي کی نظر ورته مشکلات پیدا کیږي روحي له نظر ورته مشکلات پیدا کیږي بعض وخت دا وی چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس کړوان وي. هغه مثال د ملا هغه مورو کې تغیرات راتلل دا ځای کې او یاداس نور هغه وی چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت د لکېږي چې په ماشومان باندې درانه کارونه کېږي د خو واقعیت د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی نو کچېری بدو پایلو ته راځو دا چې نن سبا یو مړې ډوډۍ د دوه ماشومان له شاقه کارونو درنو کارونو دوی پیدا کوي. آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغي به اختصاصي چې علاجونه لري؟
ارزخ کوئی نه لري خو څنګه ستاسو ورته اشاره وکړه بعض فامیلونه د بدورای لهغه د تړکی چې خپل مشمار باندې کارو کی ځکه هغه حاکم نظام یا ملت کوم یو مرصاد چې دی هغه دیتا لاسرسای نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي هغه یې سره کومک کی یاد اصلي ونه وکی نو ځکه بعض کورنۍ د تړکی چې مشمار باندې شاکه کار نه وکړي.
خپل د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وګونه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ او رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي، او کېدای شي هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي چې هغه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې، چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې تاړ کې حق کار نه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټیږي، دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي وي، په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته نا امیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې درس کارونو ته وواسول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو، نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولای، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولای، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دا هلته څومره د حق تر پښو لاندې سه؟
د د خو حق ګوریا په تخنیکي لحاظ که تاسو ګوریا څو مختلف حقونه د ده ته پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه ترنه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي، نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوا نه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوا نه ترلاسه کېږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ، مختلف حقونه ترنه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي، کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان پرله پسې په عامه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت نا وخت له کوره وځي، څوک باندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډیرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بیرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
کور ماشومان د تعداد پلان بندی کول د اقتصاد لپاره، د تعلیم لپاره، د یو فامیل د درست ادارې لپاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره ده چې د دې باعث کېږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا ار سړی ته پخپله سویای پخپل توان کار ونسپاره وسی، دا به څومره د دې لامل کېږي چې په ماشومان باندې شاقه کارونه وسی؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، چې څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې اړه بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي، نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونه اړ کېږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا کپلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال نور فامیلونو ته پاتې کیږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
کراسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کیږي چې ورسه کار وکړه، نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي، ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس، او بل دا چې سنې وړکی ده په توان نه پوهیږي، دی هغه ورسره مني. څومره د هلته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کیږي، هغه هم په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومانو د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي غیر افغاني فرهنګ ګرځېدلی دی هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا ده چې ماشومان په بیرون کې د کور نه د سرپره د سترګو نه لري په بیرون کې موجود وي، او هغه بیا د هغو خلکو ښکار کیږي چې هغه د ماشومان څخه غلطه استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی، او بل د مدني ټولنې له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي، هغلته د ملایانو د امامانو کار دا ده چې په ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای مورته بد ویلي دي، د دې کار مخنیوی وشي.
دغسې ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کیږي، څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کیږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی، د سره بیا څه ډول برخورد کیږي؟
ګوره، بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده، چې په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیر شي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده، چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.9% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لواطت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوي دي په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی، او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي ځورونه شوې ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي، تیرې پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راستو د حل لارو چارو ته مومن صاحب درته وایي چې څه باید وسي چې په ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوه مخنیوي وسي؟
ګوره، د شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خدای شي فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین، مور او پلار، او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوي چې د ژوند دي دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم دی. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، چې دا بیا خپله په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي. او دوی چې کله والدین جوړیږي، نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آگاهۍ خبره ده، چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره دې مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي، او په ماشومان باندې چې هغه منفي اغېز دي دا مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کورنه کوي او کورنۍ یې وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبور یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې بذاتو خلکو سره کومک وکړي، هغه که بې بذاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوځي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلو سره مرسته وکړي او ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره
کړي. تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کومو ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکاره کړل چې په غو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دغلته دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کوره بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ تاسو په خبرونه کې یاد کړل غو سره مخ کیږي. حاکم نظام په ځای دي چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفات څه ویل لري په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبان دا تصمیم چې خري کار ته نه پرېږدي، مخصوصا اخره چې د کور هغه نفقه راوړم کې دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلون ته او خزو ته ماشومانو ته، او دلته په کار داده شي دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم پی کولای شي چې خزو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې خزې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار داده شي دغه ضرورت ته په کتو سره طالبان هم هغه خپله سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم دا غوړ واقعیتونو په اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي او ماشومان هم داسې په لارې کوڅو کې شاقه کارونه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جواب ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغه کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، په خوا کې ورته نه ویلي دي او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیا او د پاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړي، ډېر بخښي مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي، د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کیږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بیرته همدغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساتری وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپل کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته، خدای پامان. خدای پامان،
خدای پامان، ښه وخت ولرئ. دران دوستانو، دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د شاقه کارونو د زیان په خبري وشوي. تربیه پرځه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
مسافرې مدل نره مسافرا چې تش پتنا را یادوم شړ راځي مسافر خوڑل یا یارا مسافر پیزار باسا چھت تلخ کو لب ما مسافر و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا مسافر موجنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خوروی مسافر پخو مارو سترگو بیسو کے دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا و